احمد شبریم د ازادي راډیو د لس بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه تختیکي چاري شمشاد زتران مختوړي السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې د پاکستان نوی صدر اعظم به له افغانستان سره اړیکې ښه کړي، خو د دې خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راړو. د افغانستان سره میاشت لا هم په غزنی ښار کې د روسي جګړې د قربانیانو د موندلو لټه کوي. د هند په کریلا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 ته ورسید او د پاکستان صدر اعظم عمران خان لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شویو کسانو 200 جسدونه راغونډ کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغانستان میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل موندل شوي جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي او همکاران یې لا هم د مړیو په راغونډولو لګیا دي.
د افغانستان میاشتې ټولنې د غزنی د اخیری جګړې په نتیجه کې تقریبا نږدې 200 جنازې انتقال کړې دي. په ځینو کورونو کې ملکي خلک ټپیان او بند پاتې وو، هغوی مرستل د شفخانو ته انتقال کړي یا مملته اولیا کومکونه یا اولیا مرستې رسولې دي.
وسلوالو طالبانو اونۍ مخکې د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی امنیت قمندان سمونوال فرید احمد مشال پرون ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې سبا په کابل کې مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډلې د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالیو لپاره کابل ته وربللې. دی وایي د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ جشن شول منزل شي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون پریکړه وکړه چې د فلسطین لوبډله کابل ته راوبولي. د فوټبال د فدراسیون مرستیال زیاته کړه دا څرګندوي چې افغانستان له ټولو ستونزو سره په نړیوال معیار د برابرو لوبو د کوربتوب توان لري. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. تاکل شوی ده چې د آسیایي لوبو اتلسمه دوره نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیل شي. په دې لوبو کې اتیا افغان لوبغاړي برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال محمد هاشم کریمی پرونه جاکارتا ازادي راډیو ته د سکایپ له لارې وویل دی وایي زموږ لوبې اتلتیک، باسکټبال، لامبو، بیډمنټن، غیشنیول، بوکس، ووشو، کورش، جوجستو، رګبي، کاراتا، تکواندو، وزن جګول، والیبال او جودو دي. د آسیایي لوبو اتلسمه دوره به د سپټمبر په 2 پای ته ورسېږي. په دې لوبو کې د 45 آسیایي هیوادو لوبغاړو برخه اخیستې ده. افغانستان له 1905 میلادي کال را په دې خوا په آسیایي لوبو کې برخه اخلي او تر اوسه یې د سپینو زرو 15 او د برونزو 6 مډالونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه او خپل کار یې پیل کړ. د پاکستان د مرکزی پارلمان 322 غړیو څخه پرون 116 بیا وکیلانو دته مثبت رایه ورکړه. په دې ډول عمران خان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته چې 6 نوي رایې یې ترلاسه کړې وې ماتې ورکړه. عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر د جولای د 25 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان د نورو ګوندونو په باور دا انتخابات له درغلیو ډک وو. عمران خان ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به اساسي تغییرات راولي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د هند په کیرلا ایالت کې د سیلابونو د قربانیانو شمیر 320 ته ورسید. هندي چارواکي نن او سبا د نورو موسمي بارانونو او سختو بادونو خبر ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر شپه دې ایالت ته ورغی. ژغورونکو د کیرلا تر 200 ډیر اوسیدونکي نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. په دغه ایالت کې 9 ورځې مخکې د سیلونو بهیدل پیل شول. د هندي چارواکو په وینا په نږدې یوې پیړۍ کې په کیرلا کې دا تر ټولو سخت سیلابونه دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په ترکیه کې د نیول شوي امریکایي کشش اندرو برونسنس دفاع وکړه. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل دی وی ترکیه لډیر مودی راهي سیستم جوړوي او د ملګری په ډول عمل نه کوي. هغه پر اندرو برونسنس د جاسوسي غلط تور لګولې ده، هغه جاسوس نه ده. ترامپ ویل ترکیه باید دا کشش امریکا ته سن کړی وای. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه امریکا لا سترزن نش پات کیدای، تاسو به وګورئ چې څه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د ازمیر ولایت د استیناف محکمې پرون بیا د اندرو برونسنس د بې ګناهۍ درخواست رد کړ. برونسن د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې پرته له دې چې د کوم تروریستي سازمان غړیتوب ولري د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم ونیول شو. امریکایي کشش اندرو برونسنس د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 15 کاله بند محکومېدلی شي. ازادي راډیو په منځني څپه 12 په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونو لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ورځې تو دو موضوعاتو ته مخه کوو. وروسته تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د غزنی د سفر پر مهال د پاکستان پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې افغانستان ته د وسلوالو د راتګ مخنیوی وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړه چې د عمران خان په مشرۍ حکومت به له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان پرون عمران خان د هغه هیواد د سر اعظم په توګه انتخاب کړ او نن عمران خان د لوړې مراسم ترسره کړل. فرشته جلال زی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان نوی ټاکل شوی صدر اعظم عمران خان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو د پراختیا لپاره اغیزمن رول لوبولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي پرون په پاکستان کې د عمران خان د واکمنۍ په اړه له خوشبینۍ ډک نظر څرګند کړ. هغه وویل
ما امیدوار هستیم که رهبری
نوی پاکستان موږ امید لرو چې د پاکستان نوی رهبری به د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په څیر چې تل د پاکستان په وړاندې پر خپل تعهد عمل کړی د افغانستان په وړاندې خپل تعهدات عملی کړي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسمبلی د جمعې په ورځ تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په 168 مثبتو رایو صدر اعظم وټاکل. د پاکستان ملي اسمبله 324 چوکۍ لري. د پاکستان ملي اسمبلی د پنجشنبې په ورځ تحریک انصاف ګوند غړی اسد قیصر خپل مشر انتخاب کړ. عمران خان د اسد په 18 نیټه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د افغانستان د لانجې سیاسي حل د جګړې پر دوام غوره ګڼي. عمران خان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او ثبات د خپل هیواد په ګټه ګڼي. خو د پاکستان نوی صدر اعظم به د حکومت تر تشکیل وروسته خپل پالیسي څرګندوي او د بهرني سیاست په ارتباط به هم رسمي دریځ اعلان کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي امید لري چې د پاکستان نوی حکومت به د شنیت سره کار پیل کړي او د دواړو هیوادونو روابط او سیمه ییز وضعیت به ورسره ښه شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مندي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت به له کابل سره همکاري وکړي. د تحریک انصاف ګوند مشر نن شنبه د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړه. د افغانستان حکومت څرنګه یو څه هیله مندي چې د عمران خان حکومت به ستونزې هواري کړي؟ د سیاسي چارو لکتونکي مجيب المر څخور
مخکې شو د پاکستان سیستم دواله سره هغه په دې معنا چې یو ملکی حکومت موجود و هلته یو نظامی حکومت موجود و اوس چې دا د افغانستان په حکومت باندې دا تور دی چې دا د پوځیانو لخوا واک ته رسېدلی دی، نو په دې اساس باندې ملکي حکومت به هم خپلې پالیسۍ له نظامي حکومت سره برابروي. نو په دې اساس افغان حکومت د پاکستان له پوځیانو سره خبرې کړې دي. دوی مذاکرات اوس هم جریان لري. دوی چې هیله مندي څرګندوي چې له پاکستان سره به رابط شي، دلیل همدا ده چې اوس هلته ټول مسایل یو لاس شوي.
بله، المرسب د ستاسو د خبرې په تایید پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې غزنی شرط تللی و هلته یې وویل چې د پاکستان لوی درسیز جاوید قمر باجوه له دوی سره دا ژمنه کړې ده چې کله نوی حکومت راشي نو بیا به په چلند کې هم بدلون راولي. لیکن ځینې څېړونکي په دې باور دي چې پاکستان داسې توقع لري چې څومره چې د افغانستان جګړه اوږدي شي هغومره به شرایط د دوی په ګټه تمامي شي. فکر نه کوي چې دا هم خپل سیاست دی چې افغانانو ته داسې نظر ورکړي چې عمران خان د پوځ سړی دی، نو تاسو صبر وکړئ چې اوس به تغییر راولو.
نو پاکستان د 40 کاله دا کار کړی دی او هغه څه چې افغان حکومت کړی هغه دا دی چې د کاغذ په مخې له پاکستان څخه مشخصا د پاکستان له پوځیانو سره توافقات اخیستي دي. اوس فکر کوم هغه وخت رسیدلې ده چې هغه څومره راخېسي وي دا عملی کې او د عملی کې دوه لپاره دی لپاره یو څه هیله مندې شته ده چې د عمران خان پر اتاک سره به کله چې دا خپله پالیسۍ لري او حکومت اعلانیږي نو کابینې تشکیل لري وروسته به اساسه پاکستان د همکارۍ قدمونه واخلي.
ستاسو په باور د افغانستان حکومت باید څومره وخت عمران خان ته صبر وکړي؟
نو دا صبر خو شی نه ده چې مثلا د یوې ورځې په اوږدو کې دا اقدامات شي، یوې ورځې په اوږدو کې دا به وخت غواړي. او
یعنی له اټکل سره او بخښ، یعنی اټکل څومره کوي؟ اټکل څومره کوي؟
یعنی دا ډیره ستونزمنه ده چې خصوصا د دوی وادونو پر اوبت کې سره اټکل وکړي چې دا به څه وشي یا دا به څه ونه شي. کنه
د افغانستان د حکومت جنو چارواکو په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان تمه لري چې په دوو درو میاشتو کې به ځینې تغییرات راشي. آیا فکر کوي چې دغه تمه یې هم د عمران خان لره تک سره ارتباط لري؟
ولای د دې مشت خو سیمونه ده چې تغییرات راشي، نو دا څنګه کوي چې دوی د تامې مبنا چې ده کدی یو څه د هغې ورکړې وي بیا به خو خو دا چې اقدامات شوي دي او توافقات د پاکستان تر فرانس مخه شوي دي چې دایشي د حکومت مطلب دا اوسي چې دوه درې میاشتې کې به کوم موافقه چې پاکستان کړې هغه به عمل کوي.
د افغانستان ولسمشر عمران خان ته په ټلیفوني مکالمه کې ورسته لدی چې خبريالې شو د کابل د راتک بلنه ورکړه. فکر کوي چې چرته عمران خان ژر افغانستان ته راشي دا هم شای په دې دلالت کوي چې پاکستان غواړي روابط بهتر کړي، او که چرته دا سفر وزندېدو بیا شای هیلي کم شي او کثرنګ؟
نو عمران خان خو به افغانستان ته راځي، لدی مخکې پاکستاني چارواکي افغانستان ته راغلي او د دې تاګ راتک په دې دلالت نشي کولای چې اتمن روابط کیږي. اما هغه څه چې اوس موجود دی هغه فقط د هیله مندې تر حاده پورې دي، لا هغه وړاندې عملاً څه وجود نه لري.
له مجيب المرسخه په مننه مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام کې سندري خبرې کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې پر راوړو چې کوم موضوعات ډېر څېړلې دي، دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په غزنی کې د ولسمشر غنی د روسي څرګندونو او د پاکستان د مداخلو او له طالبانو د ملاتړ په تړاو یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي سي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل مطلب کې لیکلي ولسمشر غنی پاکستان مخاطب کړی چې ولې یرغلګر هلته تداوي کیږي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ولسمشر غنی دغه څرګندونې غزنی ته په خپل سفر کې کړي او ویلي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې روغتونونه د هغو طالب جنګیالیو درملنه کوي چې له افغان ځواکونو سره د غزنی په جګړه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې وړاندې د افغان ولسمشر په حواله راغلي چې د غزنی د جنگ لپاره یرغلګر له پاکستان راغلي و. دا په داسې حال کې چې د پاکستان لوی دریسیس له افغانستان سره سند داتې کړي چې کله د پاکستان انتخابات پای ته ورسیږي دې موضوع ته به پاملرنه کوي. په مطلب کې د ولسمشر لخوا جنرال باجوه مخاطب شوی او ورته ویل شوی چې د غزنی جګړې ته یرغلګر له کوم ځای راغلل او ولې هلته تداوي کیږي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر اسفندیار ولی خان په حواله لیکلي چې له افغان جګړې د راوړل شویو پاکستانیانو په اړه باید تحقیقات وشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې اسفندیار ولی ویلي دا چې د افغانستان په یو خونړۍ جګړه کې پاکستانی وګړي وشل کیږي د جدي اندېښنې وړ خبره ده او باید په اړه یې جدي پلټنې وشي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي او هر اړخیز اقدامات وکړي. ورسپارې نیکري اسفندیار ولی دا هم ویلي چې د پاکستان حکومت باید خپل سیاستونه بدل کړي او په رښتینې ډول له افغان حکومت سره د سولې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو او جګړې د ختمولو په برخه کې مرسته وکړي. منګار ورسپارې بیا په خپل مطلب کې د ځینې پاکستانی سیاستوالو ټویټر پوسټونه راخېستي دي. منګر لیکي چې افراسیاب خټک او بوشرا ګوهر په خپلو ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د پاکستان دولت او پارلمان باید په دې اړه وضاحت ورکړي. میډیا ارمن خپلواکي ورسپانې د موضوع په تړاو لیکلي افغان حکومت باید په رسمي ډول د پاکستان له حکومت نه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اسلام آباد د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله کوي، د ترهګرو ملاتړ ته ولاړ دي، خلک وژني او وینې تویوي. ورسپانې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي چې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د روښانه سیاست نشتون په